凍らない。نو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د کور او کورنۍ ل یوې نوې لړۍ سره ستاسو په خدمت کې ز فاطمی ل خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
حاضر شویو. په دغه پروګرام کې به د یوې کامیاب کورنۍ په ځانګړنو او د ژوند تیرولو په اسلامي لارو چارو رڼا واچوو. دمګړی د دغې لړۍ لومړۍ برخې ته ستاسو پام غواړو، په دې هیله چې تر پایه راسره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
یو بزرگ وایی که خکولا او خیگره و بله حتی پا بیابان او دخت که ده هم غگ اوری، نو ده مهربانو لاسونو پا قبلولو که دو زده که گما کلا کلا هم دغ لاسونا ده عمر تر پای پوری ده مین گرمی در کوی.
داده ده یو آسمانی پایوان برمناک شیبه را رسیده لیده. دو زوانان غواړي د خدای د رضا او غوښتنې په اساس یو بل ته لاسونه ورکړي او د لوړو هدفونو په لور د ژوند لاره وبهي. په رښتیا دا څومره ژور او مهم تړون دی. د انسان طبیعت زوج او جوړه غواړي. توپانی روح همسر او جوړې ته اړتیا لري. بی قرار روح له هغه پرته د کمخت احساس کوي. خدای تعالی هر یو له بل پرته نه خوښوي. او پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واده خپل سنت او الهی رضا ته د رسیدلو وسیله او نیم دین بلی. زوانه جوړه غواړي نور معلومات پیدا کړي چې په پوهې او شعور سره دغه پیوند ته هو ووایي. په دغه وخت نکاح خوان خوله پرانیزي. ژوند یو وجد سیر و سلوک دی چې مختلف پړاوونه او منزلونه لري. لوړ هدف هم لري. په ژوند کې د انسان هدف دا دی چې له خپل او د خپلو شاوخواو کسانو له وجوده د معنوي او نفسانی تکامل لپاره استفاده وکړي، ځکه چې انسان د همدغه هدف لپاره پنځول شوی دی. مش په داسې حال کې دنیا ته راځو چې له ځانه هیڅ اختیار نه لرو او ورو ورو مو حقل وده مومي او د اختیار او انتخاب قدرت مو مومو. دا هم هغه مرحله ده چې انسان باید سم فکر وکړي، سم انتخاب وکړي او د دغه انتخاب پر اساس پر مخ لاړ شي.
هغه واده چې خدای تعالی سنت ګرځولې او خلقت یې هم اقتضا کوي، د خدای یو نعمت او راز او د انسان د ژوند یوه داسې چاره ده چې اجتناب ترې نشي کېدلی. بې له شکه خدای تعالی په آسماني قوانینو کې واده واجب او ضروري ګرځولی شو او له خلکو یې غوښتلی شول چې لاړ شي او له یو بل سره واده وکړي، خو خدای تعالی د خپل حکمت او تدبیر په اساس واده یو ارزښت او مهم انتخاب وګرځوه. پر دې اساس څوک چې واده نه کوي ځان له دغه انتخابه محروموي. ځوان سړی او ښځه یو بل ته ګوري او نکاحوان بیا وایي خدای تعالی د سړی او ښځې یوازیتوب نه خوښوي، هغه ګډ او مشترک ژوند خوښوي. کوم سړی او ښځه چې ټول عمر یوازې تیروي د انسانانو په ډولګه کې یو پردی شان مخلوق ښکارېږي. اسلام غوښتي دي چې کورنۍ د ټولنې حقیقي سلول وي، نه یو یوازې کس. د حاضرو کسانو د چکچکو او لاسونو پړکولو غږ پورته کیږي او نکاح خان د نکاح خطبه پیلوي.
دوستانو، سمه ده چې نننۍ نړۍ په نړیوال کلی بدل شوی او انسانان د ارتباطاتو په زمانه کې د یوې کورنۍ د غړیو په شان دي. سمه ده چې زموږ زمانه د اطلاعاتو د چاودنې زمانه ده، خو لا هم داسې ښکارندې ارزښتونه او زاړه مفاهیم او جوړښتونه شته دي چې انسان ورته اړمن دی. کورنۍ یو له دغو جوړښتونو دی.
کورنۍ د ټولنیز ژوند بنیاد او اساس دی، او د نسل د زیاتولو د انساني بقا لپاره د بچیانو پر روزلو سربیره نورې ډېرې دندې هم لري، لکه اقتصادي تولید او د فرهنګ او کلتور منلو ته د وګړو تیارول. همدغه راز د ټولنیزو کړنو او طریقو په انتقال کې مهم رول لوبوي. د هر یو وګړي موقعیت هم تر یو حده د هغه د کورنۍ د ټولنیز موقعیت په اساس جوړیږي. د ایرانی کورنۍ په جاج سره پوهیږو چې کورنۍ همیشه د ایرانی ټولنې په بدلونونو کې د یو اساسي او جوړونکي جوړښت په توګه راڅرګنده شوې، او په ایران کې د ګډ او کورنیز ژوند تجربې خپله خاصه لاره کچ کړې ده. نو د هغو پیښو په وړاندې چې نن سبا په اکثره ټولنو کې د کورنۍ او د هغې د وګړو لپاره پیدا شوي، په ایران کې له کورنۍ د تیرېدو او یا د کورنۍ د مرګ غږ نه دی اورېدل شوی، او د دې پاپوټه زیاتره کورنۍ ته د ستنېدو غږ اورېدل کیږي. د تهران پوهنتون د علمی پلاوی غړی حمید رضا جلالی پور په تهران ولایت کې د 300 کورنیو په حق له تحقیق ورسته ویل، په ایرانی ټولنه کې کورنۍ نه یوازې د ورانېدو په حال کې نه ده، بلکې اوس کورنۍ د ایران تر ټولو پیاوړی ټولنیز ارګان دی چې له خپل دودیز شکله د لرې کېدو او د تکامل په لور د حرکت او مدني کورنۍ ته د نږدې کېدو په حال کې ده.
په کلي ډول کورنۍ اوسنی حال ته له رسېدلو مخکې مختلف پړاوونه وهلي دي. په لومړۍ مرحله کې کورنۍ وړه او کم کارکوونکې ده چې د تهران پوهنتون د ټولنپېژندنې استاد ډاکټر آزاد ارمکی هغه د کورنۍ د ژوند د صفر نقطه ګڼلې ده. په دغه وخت کې کورنۍ وړه وي او کار یې هم کم وي، ځکه چې مور او پلار په کومو مسؤلیتونو او محدودو کړنو سره ژوند کوي. خو د وخت په تیریدو او د ټولنیز ژوند په پراختیا سره د کورنۍ دندې او عمل هم زیات شوی دی.
څېړندې باوري دي چې کورنۍ لومړی ټولنیز ارګان دی، او نور ټولنیز جوړښتونه لکه دین، سیاست او اقتصاد د هغه په دوام کې جوړیږي او پراختیا مومي. د ټولنیز ژوند په پراختیا سره کورنۍ د والدینو، بچیانو او خپلوانو په شتون سره د اکثره ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي غوښتنو مرکز ګرځېږي، او د وګړو ټولې غوښتنې او اړتیاوې د کورنۍ په چورلیتوب سره سرسنه کیږي. دلته دا چې پراخه کورنۍ راڅرګندېږي. د ایران د ګڼو او پرنفوسه کورنیو انزور د یوې پراخې کورنۍ انزور دی چې لا هم د ډیرو ایرانیانو په ذهن کې پاتې دی. هغه کورنۍ چې د بچیانو په واده سره یې پراختیا موندله او ټولو وګړو یې په لوی او غولي لرونکي پلارني کور په ډیر ساده شکل او له هر ډول استراب لرې د یو بل په څنګ کې ژوند کاوه.
په پراخې کورنۍ کې پر والدینو او بچیانو سربیره نور کسان لکه تره، ماما، نیکه او نیا او د هغوی بچیانو هم په یو کور کې ژوند کاوه، او په دغه ډول کې کورنۍ د دې په ترڅ کې چې د ټولنیزو ارتباطاتو مرکز و، د اقتصادي او سیاسي فعالیتونو ځای هم ګڼل کېده. د کار یونټونه به د کورنیو په چورلی سره جوړېدل، او د کورنۍ بنیاد به د نسبي او سببي خپلویو پر اساس برابرېده. په لوی کورنۍ کې مور او پلار د کورنۍ د ثقل مرکز جوړوي. زامن، لمسی او انګیندې د مور او پلار اطاعت کوي، او که مور او پلار بوډاتوب په وجه د سرپرستۍ دندې ترسره نه کړی شي، مشر زوی د هغه ځای نیسي. لونې له واده وروسته د پلار کور پرېږدي، او بچیان غالبا د پلار کسب ته دوام ورکوي. د دغه کورنیو فرضي نمونې د نړۍ په مختلفو سیمو، من جمله د ایران په ځینو برخو کې، د مشهدي قاسم کورنۍ تر نامه لاندې موجود دي. ښاغلی مشهد قاسم تر شپږو لسیزو زیات وخت کیږي چې د عراق په یو کلي کې ژوند کوي. مشهد قاسم 15 کلن دی او 2 بچیان لري چې 2 لوڼې یې له واده وروسته له کوره لاړې. هغه له خپلو بچیانو او میرمنو سره په یو لوی کور کې چې لوی غولی هم لري ژوند کوي. په ډیرو مهمو فیصلو کې د کور غړي راغونډیږي او په یوې هم فکرې سره فیصله او په هغې عمل کوي. د کورنۍ میرمنې په کار، اقتصاد او ژوند کې د سړو ملاتړي دي. البته د کور د نننیزې چارې دنیا اما او یا خاله په محوریت سره د ښځو په غاړه دي. سره له دې چې د پلار د لوی کور ځینې برخې واده کړو زامنو ته بېلې دي، د دغه کورنۍ غړي استقلال او خپلواکي هم لري. هغوی هڅه کوي د لوی کورنۍ د کلي اصولو په خیال ساتلو سره په خپل نسبتا خصوصي ژوند او تربیت کې د عمل خپلواکي هم ولري.
د پراخې کورنۍ په ورپسې مرحلې کې بنیادی کورنۍ جوړیږي. په راتلونکي پروګرام کې به له دغه ډول ایرانی کورنۍ سره آشنا شو، خو اوس د پروګرام په دې برخه کې د ګډ ژوند د اړیکو ځینې ټکي بیانوو. خوشحاله جوړې هغه دي چې یو بل ښه درک کوي او ښه پیژني. د هغوی په اړیکو کې هیڅ کبر او غرور نشته او یوه ښه جذباتي رابطه هغوی ته د ژوند د دوام لپاره لازمه انرژي او خوشحالي ورکوي. پام ولرئ، مخکې له دې چې تاسو د خپل شریک حیات ژوند ته داخل شئ، هغه یا هغې هم کورنۍ او دوستان لرل. سمه ده چې له دې وروسته تاسو د هغه د ژوند لومړیتوب یې، خو د دې مطلب دا نه دی چې هغه له نورو سترګې پټې کړي. آیا تاسو د خپل ټول عمر خپلوان او دوستان پرېښودلی شئ؟ نو یاد ولرئ چې د نورو درناوی وکړئ او د هغوی په خصوصي حریم تیری ونه کاندئ. په دې طریقې سره د بې ځایه بحثونو په ځای د نورو غوښتنو او سلیقو ته په درناوي سره له خپلې رابطې خوند اخیستلی شئ.
قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم دومره و، نو پاتې برخې به انشاءالله تعالی په راتلونکي پروګرام کې تاسو ته وړاندې کوو. نو اوس زه فاطمی له خپل محترم همکار
ایلیا دورانی سره
ستاسو له حضور اجازه غواړم.